په پیښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام تاندې هیلې دروو. خبرونه له مجید بابر څخه وو.
خبرونو سرټکی وزیر اعظم نواز شریف وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. نن د سعودي عرب په مکه مکرمه ښار کې د حج لپاره 25,000 خلک راغون شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې د دغه هیواد په اوس په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. اوستمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته د تک پر مهال لندن کې د ایسارتیا په وخت مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان او افغانستان د ترهګرو پر ضد د ګډې مبارزې ژمنه کړې ځکه چې دواړه هیوادونه ترهګرۍ سخت ځپلې دي. ښاغلي شریف زیاته کړه چې د پاکستان په خارجي تګلاره کې بنیادي بدلون راغلی او د هغې ګټې به ډېرې زر برسېره شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم وویل چې د وسلوالو پر ضد روان د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات کامیابۍ سره روان دي. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د بډبیرې پیښه کې د ککړو 5 وسلوالو پیژندګلوي شوې ده او د پاتې 9 کسانو پتنه لګي چې ښایي دوی څوک دي. د نهې په ورځ ماسخوتن میډیا سره خبرو کې د داخله وزیر وینا وه چې د پیښې ماسټر مایند او د وسلوالو مرسته کوونکو پته لګېدلې ده او دا هم چې د دې پیښې منصوبه بندي چرته شوې وه. د دې وینا وه چې د پیښې په اړه به ټول ثبوتونه افغانستان سره شریکوي او د غلړ کې افغانستان سره رابطه کې یو چې افغانستان پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد کاروي وکړي. د چودري نثار علي خان په خبره پاکستان د افغانستان امن او استحکام لپاره کار کوي او د افغانستان نه هم تمل لري چې دوی به هم خپل خبره د پاکستان پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د پارټۍ د ډسپلن په خلاف ورزي د بلدیاتي ادارو 55 ټاکلې شوې غړي له خپل ګوند نه وستې دي. عمران خان ته د یاد ګوند صوبایي تنظیم د یو سنټر او د صوبایي اسمبلۍ د دوو غړو خلاف د کاروایۍ سفارش هم کړی دی. تېره ورځ په سیمه کې د بډبیرې پیښې د جوبل کسانو له پوښتنې وروسته عمران خان دا خبرې په وزیراعلی هاوس پېښور کې خبري غونډې ته کړې دي. عمران خان دا هم وویل چې پخواني صوبایي وزیر معدنیات ضیاء الله افریدي یې له پارټۍ په دې وجه وستې دی چې د خپلې بېګناهۍ ثابتولو پر ځای په نورو غړو الزامونه لګول. د ټولې نړۍ نه تقریبا 25,000,000 مسلمانان د حج لپاره سعودي عرب ته رسیدلي دي چې پکې څه کم 1,500,000 پاکستانیان هم شامل دي. تېره ورځ د حج د مناسکو پیل په مکه مکرمه کې د مینا په میدان کې د احرام تړلونه وشو. اونم سحر به ټول حجیان د عرفات میدان ته ځي. د عرفات په میدان کې به حجیان خطبه اوري او د غرمه او مازیګر ګډ مونځ به ادا کوي او بیا به د مزدلفه په میدان کې شپه په عبادتونو تیروي. د نن څخه به د سپتمبر 23 نیټه هر کال په ټول نړۍ کې د پښتانه کلتور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې به د بلوچستان حکومت هم غونډې جوړوي. د یادې سوي وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال مشال ریو ته تیره ورځ وویل
د صوبایي حکومت د محکمه اطلاعاتو لخوا د مور دا جوړوو. په هغه کې مو ټول سیاسي پارټیانې د ایم پي ایس د مینس سنیټران سکرټریان او ورسره د پښتو ژبې علمي ادبي شخصیات او محققین هلته به وزیر اعلی د دې غونډې درون میلمه دی.
د دې کلتوري ورځ د لمانځلو پرېکړه تېرونې په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس په موخه شوې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل دي چې دغه هیواد په اوس په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. ښاغلي روحانی زیاته کړه چې که څه هم ایران په نورو هیوادونو کې د پوځي لاسوهنې اراده نه لري خو ایراني ځواکونه د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د عراق او شام ملاتړ کولو ته تیار دي. تېره ورځ په تهران کې د سالانه پریډ پر مهال ښاغلي روحانی دا خبرې په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. هغه وویل چې که ترهګرو په سیمه کې خپلې کړنې غځول پیل کړل نو د دوی پر ضد یوازینی امید د ایران پوز او انقلابی ځواک دی. د روحانی په خبره د منځنی ختیځ هیوادونه دي د خپل دفاع لپاره په غربي طاقتونو ډیره تکیه نه کوي. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په ګوانتانامو زندان کې د یوې لسیزې نه زیات قید هغه کس چې ویل کېږي د القاعده وسله والې ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن باډي ګارډ وو یې خپل هیواد سعودي عرب ته حواله کړی دی. دغه وزارت ویلي دي چې یو کم څلوېښت کلن عبدالشلابي په لومړي ځل په 2001 کال کې پاکستاني ځواکونو افغان پولیس سره هغه مهال نیولی و چې د افغانستان د تورې بورې سیمې نه پاکستان ته راوړېدو او بیا هم په هغه کال ګوانتانامو زندان ته لیږل شوی و. د روان کال د جون په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یوه څېړنه کې پریکړه وکړه چې دغه کس په قید کې ساتنه د امریکا د امنیت لپاره نوره ضروري نه ده. د یورپی یونین د غړو هیوادونو داخله چارو وزیران تیر ورځ د 1,00,000 دره غیر قانوني کډوالو په ټول یورپ کې بیلابیلو هیوادونو ته د استولو په یو پلان سلا شوي دي. دا کډوال به چې په غیر قانوني ډول یورپ ته تللي په راتلونکي دوه کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل شي. د یورپی یونین وزیران چې عموما په اتفاق رای پریکړې کوي په دې پلان د شدید اختلاف رامنځته کېدو نه پس پرون رایګیری ته وړاندې شو. د چک ریپبلیک، هنګری، رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفی رای ورکړي. البته فنلند په دې اړه د کومې رای ورکولو نه ډډه کړې ده. د سلواکیا وزیر اعظم پرون وویل چې تر کومې هغه وزیر اعظم وي غیر قانوني کډوالو ته به په خپل هیواد کې پناه نه ورکوي. او د چک ریپبلیک وزیر داخله بیا په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي د منطق د ناکامۍ ورځ ده. د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 15,00,000 غیر قانوني کډوال چې په شام، عراق او افغانستان کې د جنګونو او ناامنۍ له امله تښتېدلي دي یورپي هوادونو ته رسېدلي دي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت یې ژمن دی چې د سیمه ایز امن او د افغانستان د روغ جوړولو چارو سره مرستې وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي چې پاکستان له افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او غیر سرکاري ادارې پرون په پېښور کې د یوې غونډې له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښو د مخنیوي په خاطر د یو نوي پروګرام د پیل اعلان وکړ. غونډې ته په وینا کې د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار وویل چې دوی غواړي د کم عمر نجونو د ودولو زد قانون راوړي. خو په خبره چې ځینې مذهبي ګوندونه یې دغسې کولو ته نه پرېږدي.
میٹنگ شوی فضل الرحمان گروپ هم پکې آئے کې موجود نو هغه ویل چې چونکه امت اسلام کې سمسله ده دی کې نیمه چې علما کرام دی کې کینی.
د بلوچستان حکومت نن د سپتمبر 23مه په دغه صوبه کې د کلتور د ورځې په توګه د یوې درنې غونډې په ترڅ کې لمانځي.
زموږ د ژبې او ثقافت سره تعلق لرونکي خلک به پاکستان کې خپلې ویناوې کوي، ملي اتڼونه ښکاره کېږي.
او د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي لوی اختر ته یې تیاری نیولی دی.
ډیر په خوشاله د اختر تیاری روان دی. سروین د خستی داسې د ولمنو لپاره د پیستې میوې ښه پروګرام جوړ کړی.
تاندې هیلې 19 پروګرام هم اوري له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون امریکا ته د سفر پر مهال په لندن کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت یې ژمن دی چې د سیمه ایز امن او د افغانستان د روغې جوړې چارو سره مرستې وکړي. نوموړي د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د هغه هیواد د پوځ پر روانو عملیاتو هم تسلي وښوده. د نواز شریف د سرګندونو تفصیل راته په تیر خبرونه کې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل راکړ.
نواز شریف چې امریکا ته روانو د ملګرو ملتونو چې کومه غونډه ده د جنرال اسمبلی هغې کې د ګډون دپاره او دغه دوران یې په لندن کې د لږ ساعت دپاره اشارتیا وه. د پاکستان چې کومې سرکاري رسنۍ دي د هغې مطابق یو خو چې کوم د افغانستان په حواله سره د هغه نه تپوس شو نو د هغه وینا وه چې پاکستان او افغانستان ژمن دي چې د ترهګرۍ خلاف په شریکه سره کار وکړي، ځکه چې دا دواړه ملکونه ترهګرۍ زیات ځپلي دي او دا دواړه ملکونه پاکستان او افغانستان د امن تا اړتیا لري. دغه شانت په پاکستان خپل کوشش کوي په افغانستان کې د امن او د سلامتۍ او د مفاهمتي عمل د کامیابۍ لپاره. چې کله د هغه نه بیا د وسلوالو په والي سره تپوس شو نو د وینا و چې په شمالي وزیرستان کې کم پوځي عملیات تجربه په نوم روان دي نو هغه ډیر کامیاب دي او ډیر زر به تاسو د هغې ګټورې نتیجې وویني. دغه رنګ د هم وینا و چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې چې کومه د بنیادي بدلونونه راوستي شوي دي او د هغه هم چې کم دینو ګټورې نتیجې هغه مخې ته راغلي د هغه فائدہ ښکاری.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان هغه اده رد کړه چې وایي له پېښور سره نږدې په بډه بیره کې د پاکستان هوایي ځواک پر مرکز د وسلوال برید پلان د افغانستان په خاوره کې جوړ شوی و. د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دغې جرګې غړو په پاکستان تور ولګاوه چې له افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی او غواړي د داسې تورونو له لارې امتیازات خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او چارواکو ویلي د بډه بیره برید په افغانستان کې طرح شوی و او په دغه اړه به اسناد ډېر زر افغان حکومت سره شریک کی. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
ورسته لاغه چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په پېښور کې د ورستۍ حمله په تړاو د پاکستان ادارت کړه د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې اسلام آباد د کابل په وړاندې د تورنولو لړۍ پیل کړې ده. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه کړي او کله یې هم د دغه هیواد سره صادقانه همکاري نه ده کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د پاکستان کړنې یوازې د مداخلې تر کچې نه دي پاتې شوي، بلکې عملا د افغانستان سره په جنگ لګیا دی.
پاکستان در امورات افغانستان مداخله میکنند.
دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا کومه نوې خبره نه ده. دا زمونږ او تاسې د شکلن او څلوېښت کلن داستان دی. دا یوازې مداخله نه ده، بلکې زمونږ او تاسې سره جنگ کوي. دا په مونږ او تاسې په خلکو او افغان حکومت پورې اړه لري چې نور غلي پاتې نشو او د پاکستان په ځانګړي ډول د پنجاب په وړاندې ودرېږو. ښاغلی مسلم یار وایي افغانان او افغان حکومت هم باید د پاکستان په دغو کړنو چوپ پاتې نشي، بلکې د پاکستان په تیره بیا د پنجاب په وړاندې له سخت دریځه کار واخلي. د تیرې جمعې په ورځ د پېښور د بډه بیرې په سیمه کې د پاکستاني فوج په یو اډې د شوې حمله وروسته د پاکستان د فوج ویان ویل چې دا حمله په افغانستان کې جوړه شوې وه او حمله کوونکي د افغانستان څخه راغلي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وویل چې په دې اړه اسناد او شواهد جمع کوي او افغان حکومت ته سپاري، خو ارګ ماڼۍ بیا د دغه ادعا له رد سره ویلي چې افغانستان هیڅ کومې ډلې او چاته اجازه نه ورکوي چې د خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. افغان سناتوران ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت باید دوست دښمن وپیژني او د افغان حکومت د هغو هڅو ستاینه وکړي چې د ښه ګاونډیتوب لپاره یې ورسره کوي. د مشرانو جرګې غړي ګلالی اکبري وایي چې پاکستان باید د صادقانه هڅو له لارې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي، نه دا چې د تورونو لړۍ پیل کړي. نواز شریف چې د چاودنو په اړه څه ویلي دا د خپل بام خاورې په نور اچوي. دوی دې دا ووایي هغه چاودنې چې په افغانستان کې کیږي رهبری یې په پاکستان کې شوې دي. دا یو تور دی او دا لومړی ځل هم نه دی. دوی که صادق وي نو په رښتیا دی د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان څه داسې ادا کوي او د افغان لوري لخوا په مسلسل ډول ردیږي، بلکې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو لخوا د تورونو لړۍ ګرمه پاتې شوې ده. سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي د داسې تورونو له لارې په خپل ځان فشار کم کړي او نړۍ ته وښيي چې تروریزم له پاکستان نه دی غوړېدلی، بلکې پاکستان خپله د دغې پدیدې ښکار دی.
مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یو نیمه بجا،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې ګوند یې په خیبر پختونخوا کې حکومت کوي، پرون پېښور ته د سفر په ترڅ کې د خپلې پاټۍ د یو شمېر هغو غړو چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د په خبره د پاټۍ د ډیسپلن خلاف ورزي کړي غړیتوب ورختم کړی دی. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د یو خبری کانفرنس ته کړي چې تفصیلي په تیره سلام پختونخوا خبرونه کې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسف زی مونږ ته راکړ.
عمران خان پرون پېښور ته راغلی و، وزیر الله ور سره و، هغې لړل سی ایم ایچ کې د بډه بیرې پېښې چې کوم زخمیان تر اوسه پورې د علاج لاندې دي د هغې پوس پوښتنه یې وکړه. د هغې وروسته عمران خان پرون ماښام چې کوم په وزیر الله هاوس کې یو خبري غونډې سره خبرې وکړې. عمران خان دا وویل چې کوم تیر بلدیاتي ټاکنې شوي دي د ډسپلن په خلاف ورزی باندې هغې 55 خپل منتخب کسان چې دي د پارټۍ نه ایستلي دي. په دې کې چې بیا سرچینې خبره کړي هغې کې زیاتره هغه کسان ایستلي شوي دي چې هغې د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ باندې د کوم بلدیاتي ټاکنو کې پاس شوي ول، خو بیا وروسته چې کله د تحصیل او د ضلع چې کوم ناظمان ټاکلې کېدل نو په هغې کې یې پاکستان تحریک انصاف له ووټ نه دی ورکړی. دغه شان عمران خان دا هم وویل چې نور هم چې د هغې کوم سینیئر غړي دي یا د صوبایي کوم ارکان دي په د هغې خلاف هم کاروي چې داسې کار کوي، نو د هغې خلاف کاروایي کېږي چې پکې اوس فعلا یو سینیئر غړی عمران خان یې نوم وانغسته، خو سرچینې وو چې دغه اعظم سواتی دی او دغه شان دوه د صوبایي اسمبلۍ غړي دي چې په هغې کې هغې هم عمران خان نوم نه دی اخیستی، خو د سرچینو تر مخه هغه یو یاسین خلیل دی او یو عارف یوسف دی، د هغې خلاف هم چې کوم نه کاروایي روانه ده.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن پرون په پیښور کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په خاطر د یو نوي پروګرام د پیل اعلان وکړ. په دغه اړه جوړې غونډې ته د یادې ادارې په چارواکو سربیره د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر صلاحکار عارف یوسف هم وینا وکړه. ویل چې صوبایي حکومت غواړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو مخنیوي لپاره قانون سازی وکړي، خو په خبره چې ځینې مذهبي ګوندونه دوی دغه څه کولو ته نه پرېږدي. له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
تیر ورځ په پېښور کې په ښځو د تشدد په ضد د تیټرو د لارې د آگاهۍ د تبلیغ ورکولو د پیل په دې دستوره کې په کم عمر کې د جنۍ د ودولو د مخې نیولو او د سورې په رسم کې د وړوکي جنۍ د ورکولو د مخې نیولو خاکې نندارې ته وړاندې کړې شوې. د دې دستوري مشر میلما د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی صلاحکار عارف یوسف او نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو لپاره د پښتونخوا اسمبلی درې قانوني مسودې منظوري کړې دي، خو په کم عمر کې د جنکو د ودولو د مخې نیولو لپاره قانوني مسوده لا تر دې دمه صوبایي اسمبلی نه ده منظوره کړې. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا مدني ټولنې غوښتنه کوي چې د واده لپاره کم نه کم عمر دی اتل لسکالا وټاکلې شي. خود وزیر اعلی مشیر عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې مذهبي ګوندونو د دغه قانوني مسوده په لار کې ځنې ستونزې راولاړې کړې دي.
د جنې ایج سانه په کار دی واده لپاره نو موږ هغه کې اپوزیشن او ټول خلک دی هغه سره مشوره کوله غوایو. دې کې مخالفت خدا دې چې زمونږه لاست ټایم میټینګ شوه نو هغه کې فضل الرحمن ګروپ هم پکې هغه کې موجود نو هغه ویل چې چونکه امت اسلام کې څه مسله ده کې هغه پیوبلټي ټایم یې کنه د جنې کې زموږ چې علما کرام دې کې مفتی صاحبان دے کی کینی نو آغا کے کمی امونگ تا مشورہ راکین امونگ آغا مشورے سر بدا کو جی.
او دا عورت پاونڈیشن سایمہ منیر بی بی مشال ریڈیو تا ویل چی پا پختنخوا کی پا خزو دا تشدد پیخی مخ پا زیادی دو دی او دا تیر کال شمیرے خواهی چی پا دوزارا سوال لسم کال کی هر عورت پا پختنخوا کی یو خزا پا یو نایو وجہ وجل شوی دا او پا هر در مورز یوی خزی زن وجلی دی او پا هر سلور مورز یو خزا تختول شوی دا. خود پاکستان رسنه د خزو د شتونځو ته سما پاملرنه نه کوي.
هم دغه صدا چې روزانه یو خزه چې دغه قتل کیږي چې څنګه ملک سبل واقعو شي نو د خزو هغه تشدد واقعات چې دي هغه په خپل د خبر نه غایب بیا هغه د کوریج نه ورکړي.
په دې دستور کې د مدني ټولنو ګڼ شمیر سړو او خزو د سوګند پورته کړو چې په خزو د تشدد د مخې نیولو لپاره به ګامونه پورته کوي او په خزو د تشدد هیڅ یو رسم به نه مني. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې په کوټه کې شوې د پښتو نړیوال کانفرنس پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 23 نیټه د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه لمانځي. که څه هم د دې پریکړې یوازې لس ورځې شوې دي، خو پښتنه دا ده چې دا به تر کومه حده عملي شي او آیا دا ورځ څه ډول مانځل کېدای شي او که ولمانځل شي نو ګټه به څه وي. موریوال کاکړ پر دې موضوع د رپورټ جوړ کړی دی.
په کوټه کې د پښتو د نړیوال کانفرنس ګډونوالو په پای کې د پښتنو افغانانو د تعلیمي، ژبني، اقتصادي، سیاسي او کلتوري ستونزو او د هغوی د حل لپاره اولس وړاندیزونه وکړل. د ټولو ګډونوالو لخوا په منل سوو د اولس وړاندیزونو کې یو دا هم و چې پښتانه باید هر کال د سپتمبر درویشتمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه ولمانځي. اوس پښتنه دا ده چې پر دې وړاندیزونو به عمل وسي او کنه. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که څه هم وخت بیخي کم و خو د دوی حکومت د سپتمبر د درویشتمې د لمانځلو لپاره په کوټه کې یو لوی غونډه رابللې ده.
د صوبایي حکومت د محکمې اطلاعاتو لخوا د موږ دا جوړوو په هغه کې مو ټول سیاسي پارټیانې ممپیز سمینز سنیټران سکرټریان او ورسره د پښتو ژبې علمي ادبي شخصیات او محققین هلته به وزیر اعلی د دې غونډې درون میلمه دی. زموږ د پښتو کلتور او ژبې او ثقافت سره تعلق لرونکي خلک به په هغه کې خپلې ویناوې کوي، ملي اتڼونه ښکاره کېږي.
د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره مو په دې اړه د تماس نیولو پوره هڅه وکړه خو د دې په معلومولو کې بریالي نه سو چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت دا ورځ لمانځي او کنه. په کوټه کې په سوي کانفرنس کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزارت موین او لیکوال غفور لیوال هم ګډون کړو. غفور لیوال وای په افغانستان کې به دا ورځ د سپتمبر پر درویشتمه له دې کبله ونه لمانځل سي چې دا د حج په مراسمو کې د عرفات له ورځې سره سمون خوري. خو د غفور لیوال په وینا دوی به له اختر وروسته دا ورځ په ډیرو پراخو مراسمو او جشنونو ولمانځي.
هغه کې به پښتني کلتور بېلابېلو ارزښتونو او په دې ډول په پیښو ګواښونو باندې به خبرې وشي. افغاني فرهنګ د جامو د خوړو د دود دستور د عناناتو او د بېلابېلو څیزونو نندارتونونه به جوړ شي. د افغاني موسیقي اتڼونو او د نورو لوبو نمایش سره به دغه ورځ ولمانځل شي.
د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای کامونه خپل ملي او د ویاړ ورځي د بیلابیلو مخو لپاره لمانځي. د ویل د سپتمبر د درویشتمې د لمانځلو هدف دا دی چې پښتني کلتور ته د ورپېښو ستونزو او د هغوی د هواري او دې کلتور ته د ودې ورکولو لپاره عامه پوهاوی رامنځته کړل سي. خادم حسین وویل د پښتونخوا او افغانستان ترڅنګ باید په نړۍ کې میشت پښتانه او افغانان دا ورځ مهمه وګڼي او ویل لمانځي.
د سیول سماج تنظیمونه په مختلفو شکلونو کې د میلو شکل کې منځلې شي. علمی ادارې د کلتور د مختلفو اړخونو د علمی جایزې په حواله د سیمینارونو شکل کې منځلې شي. سیاسي ګوندونه د کلتور د بازي پیداواري اړخونو لکه د جامو او د کالو په شکل کې مخې تر راوستي شي. تجارت سره تړونکي خلک دي هغه د تجارتي سیزونو چې کوم کلتور کې جوړیږي د هغې د نندارتونونو شکل کې منځلې شي. چې کوم د فن سره تعلق لرونکي خلک دي هغه د مختلفو
که څه هم تر دې وړاندې د پښتو یو شمیر نړیوال کانفرنسونه سوي دي خو د کوټي د پښتو اکیډمۍ لخوا په ترسره سوي دې کانفرنس کې په لومړي ځل د پښتنو د کلتور د ساتلو لپاره د نړیوالې ورځې لمانځلو پریکړه وسوه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې. په پرون په پیښور کې ځینو دینی عالمانو د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې په حق کې یو خبری کانفرنس وکړل. وی ویل چې د پیښور د قاسم علي خان جماعت د کمیټې لخوا د زیارت په ورځ د لوی اختر کولو اعلان غیر شرعي دی. خو د قاسم خان جماعت د کمیټې مشر بیا وایي د مرکزی رویت هلال کمیټې هیڅ شرعي حیثیت نشته او زیاتوي چې دغه کمیټې هیڅ کله د خیبر پښتونخوا د خلکو پر شهادتونو روژې او یا هم اخترونه نه دي کړي. د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ لري.
د خبری کانفرنس وروسته مفتی محمد ذاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې په یو هیواد کې د روجې او اختر په سر اختلاف یا په دوو ورځو د جلا جلا اخترونو کولو په شریعت کې هیڅ گنجائش نشته ځکه چې د شریعت تر مخه د یو ملک حکمران او یا د هغه لخوا ټاکل شوی قاضي یا کمیټه سره دا اختیار وي چې د روجې او اختر د میاشتې لیدلو شهادتونه قبول او یا هم رد کړي.
جمهور علما چې کوم پاکستان چې مفتی تقی عثماني صاحب عبدالرزاق سکندر صاحب د اوقاف چې کوم مشر دی د وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری صاحب د ټولو اجتماعي رائے دادا جمهور شهر د مرکزی کمیټه اعلان د پاره درست او د حکومت نه مقرر شوه خلک دي او موږ شریعت هم دا خبره کړی دا چې د خپل حکومت وخت دغه خبره اتباع کوي شریعت دا دغه نه ورکړي چې بلا شی مفتی سره کینه یو عالم سره کینه وخت وی شهر مامیش کتلې د مال اعلان وکا
پټل کې د یوې دینی مدرسې استاد مفتی محمد سردار وایي چې دا ځل مرکزی رویت احلال کمیټه د جمعې پرز د لوی اختر المنزلو اعلان کړی دی او لدې یو ورځ مخکې د زیارت پرز د اختر کوونکو قربانی به په شریعت کې ناسمه وي
بالکل مو پنځ باندې دا قربانی نه ده اور دې چې دا په قبول نه جایز دي ځکه چې شای وینه ته بولې دا خو نه جایز ده
خو بیا په پیښور کې د ځایي غیر سرکاري کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی وایي چې مرکزی کمیټې د خیبر پښتونخوا شهادتونو اوریدو ته هم نه ده تیاره او دا چې د دوی په کمیټې یا شهادتونو باندې د ټکونو پر ځای باید له مرکزی کمیټې د شریعت تر مخه د کار کولو غوښتنه وشي
زمونږ د علما کرامو موقف دا دی چې د دغه مرکزی رویت احلال کمیټې چې څه شرعي حیثیت نشته یو دیمه دا د دغه مرکزی رویت احلال کمیټې یا د چیرمین حیثیت د قاضی نه دی دوا دریمه دا خبره مرکزی رویت احلال کمیټې چې کومې فیصلې کوي نو د دې اکثر فیصلې د شریعت متحره د ضابطو نه خلاف باقي زمونږ د فقه شریف په کتابونو کې دا شی هم شته چې رویت احلال لپاره خو د قاضی ضرورت هم نشته آج چې د علاقې معتمد فقه عالم وي داغه په فیصله باندې چې د عوام عمل کول شي
په پاکستان کې د اختر او روزي په یو ورځ نه کې دوه باندې هم په مرکزی کمیټه او هم د خیبر پښتونخوا په ځایي غیر سرکاري کمیټو وخت پر وخت ګوته پورته شوې دي خو د مرکزی حکومت لخوا د دې ستونزې د هواري لپاره کوم عملی ګامونه نه دي پورته شوې زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو د پاکستان د نورو قبایلي سیمو په څیر د خیبر اجنسۍ اوسیدونکو هم د لوی اختر لپاره تیاری پیل کړی دی په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره په لوړګي بازار کې له ځایي خلکو سره غږیدلې راځي وورو چې هغوی د راتلونکي اختر په اړه څه وایي او کومې تیاریانې ورته نیولې دي
ملک محبوب عالم ماشاء الله د مونږ خو د ټول خیبر ایجنسی ډیره په خوشحالۍ د اختر تیاری روان دی لګه سرویم خو سخوندران غټ غټ اخستی اتیا زره روپۍ تقریبا پسونه په شل شل زره روپۍ داسې هم د ولمانو لپاره د بادام او پستې میوې ښه پوره پروګرام جوړ کړی مونچې په خل دا ټول پروګرامونه انشاءالله چې ښه په خوشحالۍ مونږ تیاری نیولی کپړې ماشومانو ته ښې ښې ښکلي کولی کپڑے داسے دے پخوب شینا تقریباً چھ سو فیصد امن اماندائی اس پرابلم نشتا اس خبر نشتا
ما نم سور خان اپریدائی کی مونگ دروان یو او گاڑی موڑی مودر علی انشاءاللہ چھ بس خب بغی کیو خیر اثر دا گزان بادام دا ہر سم واخستل گڑان مڈانا واخستل کپڑے ما شمان تا دا وزغان چھ کنا مخ پلو خویند دو گتا پا برخ کی اختر پا پیل و ریز بانده لگو زکا چاگو مونگ سر یا حق دای پس خویر ولا گو پا بانده نه خوشحالیږي په غزانه باندې خوشحالیږي ځکه چې مونږ رسم رواج دی مونږ د خپلو خویندو ډېر زیات خیال ساتو قبایل
عرب سیاب نوم دی او یم د خیبر اجنسۍ د ولی خیلو او اختر دی مونږ ټول ښه په خوشحالۍ سره اختر دی رو جامې کړي دي چپال م اغستي دي هر څه م اغستي په بقیا چې کوم دی مارکیټ کې ولا چې ګرانی دی او چې مارکیټ له راشي بس چې چاته ودرېږي سل شی په دوه سوه خرڅوي تحصیلدار ډیپټي دغه ته خواست دی چې په ټول مارکیټ ته لږ نظر واچوي ګزاره وکړي بهر شي مونږ ټول چې کوم سهار بورکونه وکړو هغې نه بعد سره ټول ملګري یو شو او لاړ شو په جنګۍ باندې غوښه ویسو هلته کې پخه کړو سیخونو کې پخه کړو رسونه ته وکړو دا اختر خو مونږ ډېر پورې امن دی روډونه موډونه صحیح شوي مونږ دا ځل اختر ته ډېر خوشحاله
یو زما حاجي عبدالمناف نامه ده او خیرات علاقې سره تعلق لرم جبې کلي سره او دا دیرشو کلونو ملنډي کوتل کې دکان دی او بس کاسمیټک بنجارګي چې وتی پختو کې هغه دکان مې ده بنگړي او دا شیمپان او صابونونه او سپرای وغیرہ وغیرہ ولنډي کوتل بازار د ډېر خلک د خپل سر راځي خپل سودا کا او نو پکې رخصت او نټه انګشت چاته څه تکلیف نشته وې امن امان شکر الحمدستی ساته پر بالکل خیر خیریت خلک راضی تر شپې یولس او دولس بجو پر کار چلے دکان ټول بازار کو لگی کوشش مدای چې خوش او لور کو چې خوشاله ای او پر ټیم خور کو زګه دې وسر حزمون ژوند دې عمر مدای وسرا
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
اوریدونکو په پیښور کې لسنیمه بجې کېدونکو دی د مجید بابرنا لند خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم په سیمه کې د امن لپاره به د پاکستان وزیر اعظم وایي په سیمه کې د امن لپاره به افغانستان سره په ګډه کار کوي. ښاغلی شریف زیاته کړه چې د پاکستان په خارجه تګلاره کې بنیادي بدلون راوستل شوی دی او د هغې ګټې به زر رابرسېره شي. د پاکستان داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وایي د بډبیرې پیښه کې د ککړو 5 وسلوالو پیژندلوي شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د پټای د ډسپلن په خلاف پرځای د بلدیاتي ادارو 55 ټاکلې شوی غړي له خپل ګوند نه وېستل دي. د ټولې نړۍ نه تقریبا 25,00,000 مسلمانان د حج لپاره سعودي عرب ته رسیدلي دي چې په کیسه کم 1,50,000 پاکستانیان هم شامل دي. د نن څخه به د سپتمبر 23 نیټه هر کال په ټوله نړۍ کې د پښتانه کلتور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې دغه هیواد پوسټ په سیمه کې د ترهګرو د ځپلو په لړ کې تر ټولو قابل اعتماد ځواک دی. ښاغلی روحانی زیاته کړه چې که څه هم ایران په نورو هیوادونو کې د پوځي لاسوهنې اراده نه لري، خو ایراني ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراق او شام ملاتړ کولو ته تیار دي. د امریکا د دفاع وزارت 13 ورځ ویلی دی چې په ګونترامو زندان کې د یوې لسیزې نه زیات قید هغه کس چې ویل کېږي د القاعده وسلوالې ډلې د وجلې شوي مشر اسامه بن لادن باډیګارډ و چې خپل هیواد سعودي عرب ته حواله کړی دی. د یورپی یونین د غړو هیوادونو داخله چارو وزیران 13 ورځ د 1,00,000 تر غیر قانوني کډوالو په ټول یورپ کې بیلابیلو هیوادونو ته د استولو په یو پلان سلا شوی دي. دا کډوال به په غیر قانوني ډول یورپ ته تللي په راتلونکو 2 کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل شي. په جرمنی کې د برلن ښار پولیس وایي چې د یوې ډلې په ترهګرو د پیښو کې د ککړتیا د تور په اړه د یوې میاشتې د پلټنو نه پسې د ښار په 8 ودانو چاپی وهلې دي چې د یو جماعت دفتر پکې هم شامل دی.
د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر واورید. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر نه اورو.
نن د پیښور نخ پریدون کې وحدت ورسپانه خپل ادارية د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅ چری د پاکستان ضد کارولو ته پرې نه دي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې دا وخت دواړه ملکونه له ترهګرۍ سره مخ دي او وخت په وخت وسلوال په دواړو ملکونو کې ترهګري کوي. نو د ترهګرو د دې کاروایانو ودرولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه استخباراتي او د سلامتۍ په اړه د مرستو زیاتولو ضرورت دی. خو د دې مرستو لپاره به پاکستان او افغانستان خپل منځي تاوتریخوالی او غلط فهمي ختموي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان جنگ نیغ په نیغه په یو بل باندې اثر غورځوي او هر کله چې په دغه دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري وي نو بل هیواد کې هم سکون نشي راتلی. ادارې اخر کې وایي باید چې د دواړو ملکونو مشروالې په یو بل د بې بنیاد تورونو څخه ډډه وکړي او په پولو د سار نظام غوره جوړولو سره سره د ترهګرۍ د خاتمي او د امنیت په ځای کولو لپاره د یو بل مټي مضبوطې کړي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې د کرپشن په حواله لیکلي او وایي چې قومي احتساب بیرو فیصله کړې ده چې د سپینې جامې غلو د ګریوانه پورې به خپل دایره غځوي او وایي چې سند بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د سیاستدانانو به هم احتساب کیږي. د ادارې په وینا چې سپریم کورټ کې یو رپورټ جمع کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی د سند پولیس 3,400 افسران او اهلکاران په قلنګ غستو او په ځمکو قبضه کولو کې ککړ دي. د کوم چې په خشن انداز لګیدي شي چې د دې ملک سیاستدانان افسر شاهي څومره په بيدردۍ سره د دې ملک دولت لوټي. ادارې مخکلي کې چې اوس قومي احتساب بیرو کوم فیصله کړې ده باید چې دا عملي کړي او په کرپشن کې ککړ خلک نه یوازې ونیول شي او له هغوی پیسې بیرته واغستل شي بلکې سختې سزاګانې ورته هم ورکړل شي چې راتلونکي کې څوک بیا داسې ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د مالی وزارت د چارواکي په حواله هغه هیواد ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په شام او عراق کې د یو شمېر کسانو لخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د پرېښودو موضوع راغستې. د دغو دواړو لیکنو مهم ټکي له اسرار عالم مومند اورو.
د رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې راغلي دي د پاکستان د مالیې مرکزي سیکرټري وایي د طالبانو لخوا بریدونه د سرمایه‌کارۍ په مت کې د کال پر سر پاکستان ته زیات نه زیات 15 ارب ډالر تاوان رسوي. د دې په خبره اسلام آباد د ایم ایف یا د نړیوال مالیاتي ادارې لخوا د یو بل پروګرام اهم اراده لري. په لندن کې له سرمایه‌کارانو سره په خپلو خبرو کې وقار مسعود خان پر دې خبره ټینګار وکړ چې له تشدده د پاکستان د راوستلو لپاره دوی ډیرو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي رویټرز خبر ایجنس ته وویل چې په دې وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې د پاکستان ولس ډیر سخت ځپل شوی او د ترهګرۍ له وجې یې ډیر اقتصادي موقع له لاسه ورکړی دي. د مالی سیکرټر وایي په دې تیر وخت کې د پاکستان دننه له 15 نه تر د 2 ارب ډالرو پورې بهرنۍ سرمایه کاری شوې وه، خو د په خبره اوس 2 ارب ډالر هم نه ده پاتې. نوموړی وایي په شمالي وزیرستان او د هیواد په نورو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات په کامیابۍ سره روان دي او د هیواد ډیره برخه له وسلوالو پاک کړل شوې. د ده په خبره د کراچۍ کاروباریان وایي چې روزګارونه یې په بحالېدو دي. د مالی سیکرټري زیاتوي تمه لري چې د 2018 کال د جون میاشتې پورې به د پاکستان جی ډی پی یا کلنۍ پیداوار 15.5% ته ورسیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلی دي لږ تر لږه 8.5 کسانو د ایج ډله پرېښو دي او عادي ژوند ته ستانه شوي دي. خو داسې هم یو شمېر کسان شته چې له یادې ډلې تللي دي خو چاته یې په اړه څه معلومات نشته. د رپورټ له مخې د دې کسانو خبرې ډېرې مهمې دي ځکه چې له دوی تجربه او معلومات به وکولی شي چې نور کسان په داعش ډله کې له شاملېدو منی کړي او دغه راز د دې ډلې د پروپاګندې مخه ونیسي. دا رپورټ له وړاندې د خپاره شوو معلوماتو پر اساس چمتو کړل شوی. څېړونکي د چارواکو له خولې وایي له هغو 900 کسانو نیمایي واپس راغلي چې له برتانیا، عراق او شام ته تللي وو او هلته په داعش ډله ورګډ شوي وو. ځینې کسان وایي داعش ډلې ظلمونه او غیر شرعي کارونه کول نو ځکه یې پرېښوده. د وسلوالو دې ډلې چې د عراق او شام ډېرې برخې یې نیولې دي هلته کې د بجلۍ نشتوالي په څېر ستونزو هغه کسان نا امیده کړي دي چاته چې داعش له دغه سیمو جنت جوړ کړی وو. له داعشه په تښتېدلو کسانو کې هغه هم شامل دي څوک چې د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه ډله کې شامل شوي وو او دوی ته بیا وروستو معلومه شوه چې د یارې ډلې لخوا د ګاډو او نورو مراتو ورکولو ژمنې دروغ وي. 33 کلن عراقي ځوان حمزه انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي دي داعش ډله یې ځکه پرېښوده چې ده ته یې ویلي وو چې خلکو ته په سزاګانو ورکولو کې ورسره مرسته وکړي او په 43 یزیدي جینکو جنسي تیری وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې د کورونا او چار وزیرانو پرون سه شنبه د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړل. د اروپا د ختیځ او مرکز یو شمېر هیوادونو د پریکړه لیک سره مخالفت کړی دی خو دا پریکړه لیک پرون په لوی اکثریت سره منظور شو. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران په اړه وروستي معلومات د فرشته جلال زای په رپورټ کې وو.
د ختیځ او مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اصلبورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل موږ دې پریکړه لیک د متن د برابرولو لپاره ډیر کار کړی. دا پریکړه لیک زما په باور د ټولو د سلا لمخې جوړ شوی دی. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پرستازو به مثبت اغیز ولري. اصل بورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو 1,00,000 غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شوه. خو د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دغه پلان ته یې منفي رایه ورکړې ده. هنګری، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پریکړه لیک سره یې مخالفت څرګند کړی او منفي رایه ورکړې ده، خو فنلند ممتنع رایه ورکړې ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو وار بیا د غیر قانوني کډوالو لستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرهاو کورنۍ چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلي په غیر قانوني لارو د اروپای ټولنې غړو هیوادو ته رسیدلې دي. له بل پلوه د کرویشیا صدر اعظم له سربیا غوښتنه کړې چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګري او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې په رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلي دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې او یا زره کډوالو ته پناه ورکړي. جان کیری وویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 15,000 کډوالو ته پناه ورکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل وایي زمنګ پوځ په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم پر کوچیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لري. کیمبل دا خبره د نیویارک ټایمز د رپورت په اړه کړې دي. په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه لوري سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. تفصیل بیا هم د فرشتې جلال صاحب په رپورت کې.
جنرال جان کامبل د نیویارک ټایمز د رپورت دا خبره رد کړه چې وایي پینټاګون خپلو پوځیانو ته سپارښتنه کړې وه چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې له نظره وغورځوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېر یکشنبې په ورځ په یوه رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل شوي وو چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. جنرال کامبل ویلي، ما په خپل په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنلاره هیڅ کله هم نه و موجوده، او په ډاډ ویلای سم چې زما تر قومندې لاندې موده کې داسې پالیسي نه ده عملي شوې. د نیویارک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوي وو چې داسې پیښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کیږي له نظره یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ییز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ییز قومندانان او پولیس په بچبازي، جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویارک ټایمز رسپانی دا رپورت د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خپور کړی و. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیئر نیویارک ټایمز ته ویلي، زما زوی ویل چې هغوی ته ویل سوي وو چې که چیرې له داسې پیښې سره مخامخ سوی، مخ بل لوري ته واړوي، ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کیمبل ویلي چې پر دې مسله د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جنرال جان کیمبل ویلي، که چیرې افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري، زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راته راورسیږي چې یوه کاپي زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای سي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅې کړي چې د بچبازي په نوم په ځینې لرې پرتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوی وکړي. سپین ماڼۍ پر دې مسله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکیو ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او له نړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیری دی. خو سپین ماڼۍ او پینټاګون دا پریکړه چې د بچبازي عاملین څرنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پریښه ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د کریسچن ساينس مانیټر وپاڼې په ولیکنه کې په پاکستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې کار ته کتنه شوې چې دغه اداره د تھیټر له لارې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه چلوي. لیکنه وایي پاکستان په سین صوبه کې دغه تنظیم چې زیاتره غړي نارینه دي د ښځو د حقونو لپاره خپله مبارزه پر مخ بیایي. د لیکنې مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
کریسچن ساينس مانیټر ویبپاڼه لیکي تھیټر په مهمو ټولنیزو مسلو د رڼا اچولو یو ښه لاره ده. همدغه وجه ده چې د پاکستان د سند صوبې په دادو ضلع کې د سوجک سنسار تنظیم په نوم یوه خیریه اداره د ښځو په حقونو او په تیره د کم عمر ودونو خلاف کار کوي او د دې لپاره له تھیټر ډرامو کار اخلي. ویبپاڼه لیکي دا خبره د پام وړ ده چې په اداره کې زیاتره کارکوونکي نارینه دي. د ادارې د بورډ په لسو غړو کې اووه او په 300 رضاکارو کې 200 سړي دي. د ایس ایس او مشر ماشوک برهمانی د دې وجه په بیانولو سره وایي چې کلتوري دودونه ښځې له کوره بهر کار کولو ته نه پرېږدي. نوموړي هیله وښودله چې دا به یوه ورځ بدل شي. په عین حال کې د ټولنې نارینه مخې ته راتلل شروع شوي دي او د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. برهمانی ټیک پارټ نومي ویبپاڼې ته وویل چې دغه په فکر سړو ته د جینکو او ښځو د حقونو لپاره کار کول پکار دي. د سوجک سنسار تنظیم په کال 2004 کې جوړ شو او د بشري حقوقو پر هغه مسلو کار کوي چې اکثره له سیاستوالانو پاتې وي. په دې کې تعلیم، ماحولیاتي تحفظ او د سکلو صفاو به شامل دي. د برهمانی په خبره هدف یې د یوې داسې معاشرې قیام دی چې هر قسمه امتیازي سلوک نه پاک وي. ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې د قانون له مخې د سړو د واده لپاره 18 کاله عمر او د ښځو لپاره 14 کاله عمر ټاکل شوی دی. د سند په دادو سیمه کې د پارلمان غړو په دې وروستیو کې د ښځو د واده لپاره هم کم از کم عمر 18 ته سیوا کړ چې د ایس ایس او تنظیم د کمپین په کې ډېر لاس و. خو ویبپاڼه د برهمانی له خولې لیکي چې بیا هم جینکې په ډېر کم عمر کې واده شي، دا مثال په توګه د 10 کالو په عمر. ځینې وخت پکې د واده د الک عمر هم کم وي. ویبپاڼه لیکي که څه هم کرش مې ډېر کم دی، خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د 2001 کال سروې ښایي چې په پاکستان کې د واده په وخت د 24% د جینکو عمر د قانوني عمر نه کم وي. د ایس ایس او سیډن ښایي چې په سند صوبه کې د 15 نواخله تر 28% پورې ودونو کې د جینکو عمر کم وي. که څه هم په پاکستان کې قانون دی چې د واده لپاره د ښځې مرزي ضروری ده، خو دغه قانون ډېر کم عملي کېږي او زیاتره ښځې له دغه حق نه نوي خبر. ویبپاڼه د تنظیم د خولې لیکي په ماشوموالي کې د جینکو ودونه ډېرې ټولنیزې مسلې پیدا کوي چې د ماشوم په ولادت کې د کم عمره جینکو د مړه کېدلو زیات امکان وي. دغه کم عمره جینکې زیاتره سکولونو ته نه پرېښودل کېږي چې ځان له او کورنۍ لپاره پیسې هم نشي پیدا کولی. ویبپاڼه لیکي د ولس د ناخوانګۍ له امله ایس ایس او تنظیم دغه معلومات د تھیټر له لارې دوی ته رسوي. ویبپاڼه لیکي د ادارې د تھیټر شوګانو پس د ډېرو خلکو سوچ د مهمو مسلو په هکله بدل شي چې ځینې پکې ژمنه هم وکړي چې په خپله ټولنه کې به د ماشومانو د ودونو خلاف غږیږي.
زموږ همکاره ملیحه میرزاده وا او سوریدونکو زمون یوې بلې همکاري فرخندې اسد جوړ کړې خبرونه تاندي هله تاسو ته ورو.
په تاندي هله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د محمد علي په نوم د بشري حقوقو نړیواله جایزه ګټونکې د سوات سیمې 14 کلنه هدیکا بشیر وای دا غواړي په خپل سیمه کې د جینکو د کمومرې د ودونو خلاف پوها پیدا کړي.
ما کوشش ته چې کم دا د کم خلکو د مایند سیټ اپ چیرې ته که یو نه دوه نه دوه درې نه څلور شي مونږ د دوه مایند سیټ اپ چینج راولو او دا کم زمونږ چې دا مشن دی دا مونږ کمپلیټ کړو.
په امریکا کې د محمد علي په نوم د بشري حقوقو نړیواله جایزه ګټونکې هدیکا بشیر وای کله چې د دې کورنۍ غوښتل چې دا واده کړي چې لا عمر یې 12 کاله وو نو دې ته دغه فیصلې خلاف غږ پورته کړ او دوی پر دې رضا کړل چې دا وړاندې تعلیم حاصلول غواړي. هغه وای د دې د یوې ملګري په کم عمرې کې د واده وروسته دې داسې فکر وکړ چې باید د جینکو د کم عمرې د ودونو خلاف غږ پورته کړي.
دا زما یو کلاسمیټ چې په کم عمر کې واده شو تقریبا مونږ په 6 کلاس کې چې دا هغه واده شو په نیکسټ ایئر هغه پرېګننت شو چې هغه پرېګننت شو او هغه دا غسه د تاسو لم زیاتې کېدو او هغه ورته چې ایجوکیشن تعلیم حاصلول غواړم او هغه ورته چې نه ته تعلیم ما حاصلو او هغه ظلم زیاتې ټول خاوند د خوښ خټول سره ظلم کوو نو چې هغه رااله په نیکسټ ایئر زموږ سره کېناسته مونږ ته پوسو کو خبرې مبرې کولې ټول مونږ فرینډ ناسو نو خبرې کول نه هم تخپل ټول قصه وکړه بیا په دغه کال باندې زما د خپل زمانیا چې داغه ماته چې زما پلار ته وی چې دا وعده کوي بس دې دلو شوې ده الان کې زما ایج دومره نو وړو ما نو وی چې دا وعده کوي بس دا چې نه دی دا وعده پکار دی او د کور کې جنګ یې څوک نه کوي نه یو بس ته رشتہ راغلی دی وری کوي نو ما خپل انکل ته چې نه بیا زه په جړه جړه په خپل انکل پسې نو ما خپل انکل ته چې مان یاري څه خبرې کوي نو موټ از سټڈی از تعلیم حاصلول غواړم زه ځان سره جوړول غواړم ته په خپل خو دې دل غواړم او زمان یا ما ته چې نه تا و د کومه نو زمان انکل مالو خو صفا کړو ما دې چې د خیر دې نو دغه یو کو تسلی را لراکړه او سلی را لراکړه او بیا زما لکسی اویر کم د خپل رائټ ما ول سفټا پیره ما هو خبرې ساتو کړې نه زده نه وې شو زما انکل زما سپورټ دی زیات په هغه وخت کې وکړو وسوم ته ما انکل سپورټ کړ نو زما په انکل نو وځي نه بچون دا غره نه کنه نو کېدې شي چې زه وسوم ما ته چې کم دا مقام کم دا غمې او شیر نه کېدې شي چې زه که زما انکل زما سپورټ نه وکړ نو کېدې شي چې زه نه وې ولاړ نه دلته په خپل مقام باندې ما ته اورډ نه ملو شي نو دا غنه نو زما د انکل د وځي نه ما چې کوم دا واده خبره چلی دا منته شو بیا ما خپل نه کنوینس کړم خپل مور خپل بیا دا ما انکل هغه په حق قدم باندې شو ورکو نو دا دی بیا دې ته نقصانات دا به تعلیم نشي د دې کم روان نسل چې دی هغه بم بیا چې دا نه په هنو هغه بم نه په ان زما مور خپل او ټول مونږ کنوینس کړ نو مونږ بیا هغه کم زما دا واده خبره چې نو خلاص شو نو بیا ما دا هغه نه کم د چټیا پیره چې ما کم ظلم ولې دو کم دا تقریبا 90% کم خلک یو هغه ټول د کم عمر کې خپل بچی ورکول نو ما د فیصله وکړه چې زما د دې خلاف اواز شوتم کم د چایل مې رجستري کیږي د دې خلاف په اواز شوتم د ور پدې ما یو خپل اواز شوتول شروع کړ دا وی خلاف ما اویرنس شروع کو په خپل کمیونټي کې خپل فرند سره دا ټول سره بیا سکول کالجز یونیورسيټیز او پای کې موږ کم د ډرامو تھیټرز موږ دا کړیو ارینج کړیو او کم امامان صاحبان چې دا اوس سره موږ سیشن ارینج کړو نو په دې باندې بیا موږ د یو کار شروع کوم د خپل دا غزي نه خپل دا سٹارټ واغستو
حدیقہ بشیر وای په ټولنه کې د کومرې د ودونو خلاف په مهم کې دوی د مشکلاتو سره مخامخي کی ځکه چې ډیر خلک نه غواړي د خپل کورنۍ او مسلو په اړه خبري وکړي او یا د خپل کم عمره لوریانو د ودونو فیصله بدل کړي حدیقہ بشیر وای
دلته یو خبره ده چې زما فیملی زما سپورټ یې زیات کوي چې د خلکو رویې چې هغه چې موږ لاړ شو نو کله موږ زموږ سدي څخه خلک چې هغه موږ ریسپانس راکړي موږ ته وایي چې ټیک ده اوس خلک دي چې زموږ خلاف موږ ته وایي نه موږ به چې موږ څه کوو موږ به کوو هغه کار لکه وایي چې اوس لکه یو جنې نه کنه موږ ته وایي تاسو دې باندې تعلیم حاصل کړئ نو هغه کله نه کله وایي وایي نه وایي دا خو جنې دا کور نه دي بهر کاغل نه دي پکا نو بیا موږ دا وو د مایند چې کمی دا هغه چینج کولو کوشش کوو چې آیا د دوه اوس کم مایند چې کم دماغ کې چې کم سوچونه چلیږي د جنې په باره کې وایي زموږ زوی شته کنه زموږ زوی به دا کار کوي نو دا هغه کم دا چینج شي دا هغه بیا موږ کوشش کوو ا دې کې موږ سره یو کیس هم راغلو چې کما د یو خپل لوري واچا غي ور کړی و د بار کال واچا غي ور کړی و او بلې د وو کال لور واچا غي ور کړول دا غي غلی ور او هغه تقریبا هو د 42 ایز نو چې موږ الته لاړو دا هغه مور خپل تمه کې نه سټا وړ د نه لته په کوم عمر کې ورکه د دې په مخه ته لکه جون سیدا بس دا بس لګي او هغه یو لور چې ونه هغه الریډي پریګننت و او دونه وړا او دا بلې ور کوله لکه ورکړی و نو موږ چې لاړو موږ دا کو سره خبري وکړې او دا یو وکړو نو هغه د نه چې کومه هغه موږ دا کوم په واده کې یو کولم دا غینه بچ کړم کې ناس موږ کوم ګروپ جن کوي چې موږ چک چا پیره کې ناس تو خپل په ګروپ کې او دا فیصله وکړه چې دې دې میاشتې کوم دا ګاډي فیس چې هغه موږ ورکو هغه د نه مسکول ته لګل شروع کړو دا هغه کوم د سکول فیس چې هغه موږ دا کول شروع کړو
د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین یو استاد دی او په سیمه کې د خیر خیګړې یو اداره د اویکننګ هم چلوي. هغه وایي کله چې حدیقه د خپل ملګرو په کمومړی کې ودونه او بیا ورستو په دغه ماشومان او جنکو د کورنی تشدد نه خبر شو، نو غوښتل یې چې په دغه مسله په ټولنه کې پوهه پیدا کړي.
دا خو جی خیال داغی ہو چونکہ داغی یو مرگری ہو دا چی کلا پا کلاس سکس کیوا نو داغی وعدہ شے ہو نو بیا داغی سر تشدد دا ہو داغی یو دری سلور میں اشتے پس تشدد وغیرہ سر شروع شو دی چی کلا دا خبر ہو لی دی چیارہ دیسی دکا ممرے وعدو شو لکا بیا پا کی تشدد شروع شو نو دا دی ذہن لدا خبر را لی چی لکا مالا پکار دی چی دی خلاف کارو کم دی خلق تخفلو بچو ودونا پا کم ممرے کی نکی او زکه چې دا د الک ته پاره هم او د جنۍ د پاره د دمونو د پاره نه ښه نو دې د هغه باندې سٹارټ واغسته دوه په دې باندې کار شروع کو. بیا چې کله دې کار شروع کو نو یو دوه دې انسیډنٹ راغلل لکه په هغه کې د یوې ماشومې نه پوزه کټ کړې شي وو، د بلې ماشومې نه خپ په تبر باندې ولې شي وو. نو چې کله هغه دې معلومات مونږ د هغه معلومات وکړل دا کو نو هغه نه دا پته ولګېد یو په 7 سال عمر کې واده شي وو او بل چې کوم دا هغه د 10 سال په عمر کې واده شو، 10 12 سال په عمر کې واده شو. نو بیا دې په دې باندې لکه سیشنز او دا خپل اکټیویټی سٹارټ کول چې رمال دې خلاف کار پکار دی او د دې تر عرفان حسین بابا څخه دې خپل سپورټ کړم نو لکه د سړي د خپل کار شروع کړو خپل دغه
د حدیقه پلار افتخار حسین دا هم وایي کله چې د لور د کومرې د ودونو خلاف مهم شروع کو نو دوی هم امرسته وکړه.
نو چې کله دې د خپل کار شروع کو یا دا شروع کو نو ما خبره دا کوله چې زه په خپل باندې هم یو سوشل اکټیویست یم او دغه لکه ټیچر هم یم نو په حیثیت دغه چې کله دې دا کار شروع کو نو ما دې 100% سپورټ زکه وکړو چې را پرې معاشره کې یو برایي شته، یو خرابي شته لکه چې د اغینه ماشومانانو ته تکلیف رغيږي دونه خپل باندې لکه هم الګ ته هم جنې ته د دې قابل نه چې لکه خپل کور سنبال کی نو مونږ دې پوره پوره مرسته وکړه او دې له دې اجازه پر کوجه په دې باندې خپل واس پورته کړ.
د حدیقه بشیر نامو په پختل چې کلا دیتا په امریکا کې دغه ایوارډ ورکل کېدو نو آیا د هغې نه امریکایانو د ملالی یوسفزی په اړه څه پوښتنه وکړي او کنه؟
او کړه او تپوس کړه چې ملالا وا واستو سته ماشالله او دغه لتا سودوانو خکار دغه کړه د لکه هم ماشالله سم مشرخو ده د پوره دنیا د پاره غ انسپیریشن دی او د یو خکاری کړه د ایجوکیشن د پاره غ اواز شت کړه ده سم مشرخو ده زراغي سره محبت دم چې زما مشرخو ده د یو خکاری کړه ده او دغه په باره کې خلکو ته خبره کړي و بالکل.
حدیقه بشیر ته د ستمبر په 19مه د امریکای په کینټکی ایالت کې دغه ایوارډ ورکړل شو. هغه وایي دی په دغه وخت خلکو ته وویل چې د دوی د سیمې ماشومان سکولونو ته تلل غواړي. حدیقه د اتم جماعت زده کوونکې ده. هغه وایي دا غواړي په سوات کې د جنکو لپاره داسې یو مرکز جوړ کړي چیرته چې دوی رایوځي کیږي، د تعلیم او زده کړو په اړه خبرې کوي او دا شان د خپلو مسلو حل راوباسي.
زما یو خیال دا دی چې زه د جنکو لپاره یو داسې یو ځای جوړ کړم چې پای کې جنکۍ راځي او پای کې خپل کلي عام خپلې خبرې کوي او خپل د حق اواز چوتي او چې دا اوس کم د سکول د فیس یا څه داسې څه مسلې چې هغه ولې مونږ حل کوو څه پرابلم دي چې هغه مونږ یو داسې ځای هغو لپاره جوړ کړو چې پای کې کینی خپلې خبرې کوي خپل یو دغه یو خپل د جنکو جدا یو ماحول دی. زما دا یو خواهش دی چې زه یو داسې شانځای جوړ کړم جنکو د پکې لکه یو خپل اواز د اواز یو پلیټفارم چې د هغه ځینې خپل اواز چوتی او بل مې دا د کمیشن چې ما سٹارټ کړی دی کم دي ما د چیلنج میریجز خلاف اواز چوت کړی دی یو مې دا دغه د چیزن د دې زما کوشش ته چې کم دا د کم خلکو د مایند سیټ اپ چیرې ته کد یو نه دو نه دوه درې نه څلور چې موږ د دوه مایند سیټ اپ چینج راولو او دا کم زموږ دا مشن دی دا موږ کمپلیټ کړو.
حدیقه تا محمد علی هیومانیټیرین ایوارډ د امریکا د ګلوبل ټایز رومي ادارې لخوا ورکړل شو. دغه ایوارډ چې د باکسر محمد علی په نوم دی او دغه ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي دي، حدیقه بشیر په هغه شپږو کم عمرو کسانو کې راځي چې دغه ایوارډ ګټي. داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشون د سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.